په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې د ویډیوونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو خپل خبرونه کوو. انیسا اجمل به باندې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی په هرنای کې د سکرو په یوکان کې چاودنه شوې چې پکې دولس کان کیندون کې وشل شوې دي. پاکستان او ایم ایف د پور لړکی یوې ابتدایي معاهده ته رسیدلی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته په سفر دی. د خبرونو تفصیل: د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په یوکان کې د چاودنې له امله دولس کان کیندون کې وشل شوې دي. په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړ شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاوانی نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون تر روژه مات وروسته د هرنای د شهرګي سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټه لاندې د زهرجن ګیس له امله چاودنه وشوه کله چې مستوران د سکرو پر راوستلو بوخت وو.
خپل سامانونه دوی را باسي. پیښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دی.
په پاکستان کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هیواد کې د سکرو په کانونو کې 278 کان کیندونکي وشل شوي چې زیاتره د بلوچستان وو. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف په یوې اعلامیه کې ویلي چې نن له پاکستان سره یوې ابتدایي معاهدې ته رسیدلی چې له مخې به اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو له پور څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي. دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته شوې ده. په اعلامیه کې ویلي شوي چې د پاکستان سټیټ بینک او نگران حکومت په وروستیو میاشتو کې د ایم ایف په شرطونو په سختۍ سره عمل کړی دی او دغسې نوي حکومت هم د پاکستان په اقتصادي توګه د مستحکم کولو ترڅنګ مضبوط او پایدار جوړولو لپاره تګلارو اصلاحاتي هڅو ته د دوام ورکولو هوډ څرګند کړی دی. پاکستان له ایم ایف سره تیر کال په داسې وخت کې معاهده لاسلیک کړه چې دا هیواد تر ټولو زیات اقتصادي بحران سره مخامخ و. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي چې د پاکستان اقتصادي همکارۍ ته د لا پراختیا ورکولو لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مارچ په 19 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې بلوم دا خبره پرون د پاکستان د خزانې له وزیر محمد اورنګزیب سره د لیدو پر مهال وکړه. بیان ساتوي چې دواړو مشرانو د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د هدفونو پوره کولو لپاره د امریکا د لا زیاتې همکارۍ او د ملاتړ په اړه خبرې وکړې چې دا هیواد د مالي انتظام او د پانګونې فیصله ښه کول پکې شامل دي. بیان پر مخ لیکي چې ډونلډ بلوم د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان د پور اغستلو په لړ کې د امریکا د ملاتړ یادونه هم وکړه. د پاکستان د سینټ په 3 خالي څوکیو د انتخاباتو لپاره د نوماندې د اسنادو ارزولو عمل پرون پای ته رسیدلی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د کاندیدانو ارزول شوي نوملړ به تر 2 سل کتنې وروسته د مارچ په 6 خپور کړي او کاندیدان د مارچ تر 8 د نوملیکنې خپل کاغذونه بیرته اخیستلی شي. انتخاباتي کمیشن زیاته کړې چې د مارچ د 14 تر ټاکل شوې نیټې 1550 کسانو د نوماندې اسناد ورسره جمع کړي وو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي چې د خپل نيستي وزیر افغان کارکونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکونکي د خپل کورنۍ او د آمدن ذریعه دي. خو په د کمیټې د کارونو په سند سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا تر هغه وروسته ده چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندوی ادارې 3 ورځې مخکې خبر ورکړی و چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن منځني ختیځ ته تللی. د امریکا او د اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوي ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروسته دا د بلینکن منځني ختیځ ته شپږم سفر دی. د نوموړي د سفر موخه ډسبندي او د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي چې بلینکن به په جده کې د سعودي عرب او په قاهره کې له مصري چارواکو سره ویني او د تړون په اړه د مصر او د قطر په ملاتړ د جوړ شوو خبرو اترو ترڅنګ به غساته د نورو مرستو رسولو لپاره په هڅو خبرې کوي. انتونی بلینکن له دې وړاندې په فبروري کې هم منځني ختیځ ته سفر کړی وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه وو. لانی سیج مل موردل اوس پر رپورټونو تر شو. د بلوچستان په هرنای کې بیګا اسکرو په وکان کې د چاودنې له امله 12 کان کیندونکي وژل شوي دي. په صبح کې د افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي لکان څخه ټول وژل شوي او ټپي شوي کسان استل شوي دي او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي. د بلوچستان په شمول د پاکستان د یو شمېر نورو سیمو د سکرو په کانونو کې تیر کال هم چاودنې شوې او کان کیندونکو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په کوټه کې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر وایي حکومت په هغو پیښو کې د وژل شوو او ټپي شوو مزدورانو له کورنیو سره لا هم مالی مرستې نه دي کړې. د ایوب ترین رپورټ ورو
د کوټ څخه یو سل شپېته کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د ارنایي ضلع په شارګه سیمه کې د زردالو په غرو کې د کویلې د یو کان څخه د هغه دولس کان کیندونکي مړي راستل شوي دي. څوک چې تېره شپه په کان کې د چاودنې وروسته لاندې شوي وو. د مارچ په شلمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره د سرکاري ادارې ډایرکټریټ آف ماین مشر عبدالغنی شاوانی وویل چې د پولیس کان کیندونکي مړي راستلې دي او خپل عملیات یې ورسره رسولې دي. دا ډول یې اته کان کیندونکي خوندې همندلې دي. بولد ولس مړي دي او اته کان کیندونکي ژوندې راستلې دي. اوس عملیات ورسره رسېدلې دي او خپل سامانونه دوی را باسي. پېښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دی. دا د ونې وړ ده چې د پېښې وروسته د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي و مرستندوی ادارو ته امر کړی و چې هغه د لاندې سو کان کیندونکو د راستلو په خاطر په عجله توګه ګړندي ګامونه پورته کړي. په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې الله وزیر د پیش په اړه نه هیوازي سم د لاسه رپورټ طلب کړی و بلکې د ناوړي وضع د مخنیوي ادارې پرونشل ډیزاستر مینجمنټ اتارټي یا پی ڈی ایم اے او ځلې انتظامی چارواکو ته امر کړی و چې په یاد پیښه کې لاندې سو کان کیندونکو د راستلو کار ژر تر ژره وسرته ورسوي. وروسته په صبح کې د ناوړي وضع د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم مشر جانزیب خان و مشال ریډو ته وویل چې د پیښو وروسته چې کوم مرستندوی ټیمان و هرنایي ته لېږدولې وو هغه بیرته اوس د کوټ په لور راستانه شوي دي. د نوموړي په خبره چې د ضلع انتظامی چارواکو او کویلې د کارکوونکو د تحفظ ادارې په مرسته یې اوس د پلټنې کار پیل کړی دی چې دا معلومه کړي چې د چاودنې حاصل علت څه وو. په کوټه کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر سلطان لالا په دې اړه راته وویل چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې دا ډول زیاتره پیښې د حکومت بېغوري له امله رامنځته کېږي. د نوموړي په خبره چې د ارنایي اوسنۍ پیښه د چاودېدونکو موادو له امله رامنځته شوې ده. دونی ورده چې د مارچ په 19 او شلم منځنۍ شپه د بلوچستان د ارنایي ضلع د زردالو په غرنۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې هغه وخت چاودنه وسوه کله چې هلته شاوخوا دولس کان کیندونکي د کویلې د راستلو په کار بوخت وو چې وروسته اته نور کان کیندونکي و کان ته د مرستو په خاطر شوه سوي وو. څوک چې د چارواکو په خبره د زیرجن ګیس له امله بېهوښه سوي وو او وروسته نن دوی په زخمي حالت کې راستلې دي. د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په کال 2023 کې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې 278 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دوی کې لوی شمېر د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو سره تړاو درلود او شاوخوا 3000 کان کیندونکي په دې پیښو کې زخمیان شوي هم وو. خو د سلطان لالا په خبره چې په دې پیښو کې د وژل سوو کان کیندونکو و کورنۍ ته د کویلې د خاوندانو لخوا 15 لکه روپۍ پر سړي سر و اغېزمنې کورنۍ ته ورکول کېږي، لکن د حکومت لخوا چې کوم 8 لکه روپۍ ډېت ګرانټ ورکولو اعلان تیر کال شوی پراغه د نوموړي په خبره تر اوسه پورې عمل نه دی پیل شوی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
په تورخم کې د ګمرک یا کسٹم چارواکو پرون مشال لیدو ته ویلي چې پاکستان د مرکزی حکومت لخوا افغان ډرایورانو ته د سفری اسنادو بشپړولو لپاره ورکړل شوی مهلت د مارچ پر 1 ختمیږي او د اپریل لومړۍ نیټې څخه به د پاسپورټ او ویزې نه لرونکو ډرایورانو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه نه وي. بلخو افغان ډرایوران وایي پر پاسپورټ او ویزې ډېرې پیسې لګي او وخت پہ هم زیات مصرفیږي، نو هغوی ته دی باید پر ځانګړو کارډونو یا راهداریو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې ځای په ځای لګول شو بینر باندې په اردو او پښتو ژبه کې ډرایورانو ته لیکل شوی چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به هغو ډرایورانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورنه کړي چې چا سره پاسپورټ او ویزه نه وي. افغان ډرایوران وایي چې اوس هم د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په قطارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته په اسانه نشي اوښتی. دوی وایي چې افغانستان کې پاسپورټ جوړول او بیا پرې د پاکستان ویزه لګول د هر ډرایور د وس کار نه دی او په سلګونه ډرایوران له دې اسنادو لا هم محروم دي او که بندیز پرې ولګي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به یو وار بیا دوه طرفه تجارت په ټپه ودرېږي.
زم احمد دی داسې کار دی چې موږ دا یو لارې نه ده تقریبا زراو لارې دي، نه پاسپورټ چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې را سره شته دی، ویزې څوک را لوي چې ساده یو لارې نه خچا چاله ویزې وي. موږ ځان له رزق ګټو کې پاسپورټونه ویزې ځان له پیدا کړو، غریب خلک څه وکړو؟ روسه ورو دغه تینې
مشکل خډیر دی، څوکم غم کنه مونږ له ټیم را کړو خو چاته ورشو قران کوم څو خبره موري
ته برتلې کابل کې د پاسپورت ته اپلای کړي کوشش ته کړي
شپږ میاشتې مو ته تیر کړي درته راغله منه ما جوړ کړه پیسې پیسې غواړي جوړه گیم نه کاروبار باندې بخټې را سر دی ورته جام ولیار دی 20 پیدا تر نشوه نو میستان دا ول سپورت سامان را چول افغانستان ته روان روجان خپل ګډ کار نه پاس کې ولاړ دی بس دا نه تورخم نه ولاړ دی علي ما چې دا پوري شاګې سره پوري ولاړ دی بس بیګا موږ پښلامه نه را کړو بس هیندا روشم باندې لنګ سامان را خيسته او بس لدې کې لاند روان شو او راغلو بس روجان نه سامان پرې خو دا نیمه را وړه.
د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او کسٹم چارواکو هغه افغان ډرایوران ریسار کړي وو چې چا سره پاسپورټ او ویزه نه وو او دوه طرفه تجارت ورسره تر 10 ورځو پورې ځنډېدلی وو. خو بیا په تورخم صفري نقطه کې پاکستاني چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس د جنوري په 28 نیټه باندې د تورخم دروازه د لوړونکو گاډو پر مخ په دې شرط خلاص کړل شو چې په خو او شاد 2 میاشتو کې به افغان ډرایوران خپل اسناد جوړ کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم سفري محدودیتونه د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د اسنادو پرته پرې سوکتا گراتک ونکا او دا شرط پاکستانی وګړو لپاره هم لازمی شوی چې دوی به هم په خپل پاسپورت باندې د افغانستان ویزه لګوي او بیا به په تورخم دروازه د سفر اجازه ورکوي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
پاکستان کې مېشت افغان کډوالو او صنعتکارانو غوښتنه کړې ده چې پاکستان افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مسلو پر سر د کډوال نظر ول کیږي او نه دي هم پر تجارت محدودیتونه لګول کیږي. دا لاغه وروسته ده چې د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ پر 13مه د پاکستاني چارواکو له خولې خبر ورکړل چې د اپریل 15مه به له پنجاب د افغان تابعیت کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل شي. تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د مارچ په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ډیر اندېښمن کړي دي چې ګنی د اپریل د میاشتې نه به له پنجاب د افغان سټیزن کارډ لرونکي راجسترډ افغان کډوال هم له پاکستانه وستل کیږي. بریالي میاخیل زیاته کړه چې افغان مهاجرین د مجبورۍ له وجې په پاکستان کې پناه اخیستلی ده او باید حکومت دې د یو این ایچ سی آر د پی او آر کارډ لرونکو مهاجرینو پرنګ د افغان سټیزن کارډ لرونکو سره هم گزاره وکړي.
نور خلق دا ونم لکه یو لکه ما سیسی کارډ هولډر دي او یو سره دا لک نیم وخامخان اور داسه ان رجستر خلق پاتی دا خلق چې دا لاړ شي اتنه هلاک خلق افغانستان ته التا نه کار شته نه روزګار شته او نو د دې خلکو سرپناه ته شته دي او دوی هلته سیاسي مشکلات هم لري. نو د دې ټولو سره چې دا راغلي خود مشکلات نو هجر راغلي نو بي ته څنګه مشکلات سره مخامخ کوي. دا ظلم دی زیاتې دي نو دا کار په کار نه دی چې وشي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ځینو نورو پاکستاني رسنیو د مارچ په 13مه نیټه خبر ورکړی وو چې د داخله چارو وفاقي سیکرټري افتاب دورانی او د پنجاب صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نورالامین د اپریل د 15مه نیټې نه له پنجابه د افغان کډوالو د وستلو د دویم پړاو د شروع کولو په اړه سلا مشوره کړې ده. تر دې وړاندې تیر کال د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه چې د چارواکو په وینا اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا د راپور تر مخه د 2023 پر وروستیو میاشتو کې 15,000 اسناد نه لرونکي افغان کډوال د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري توګه له پاکستانه خپل هیواد ته استول شوې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل وایي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په وجه واپس لیږل شوې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مشکلاتو په سر دي نور په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي. افغان کډوالو ته په پاکستان کې د راپورته شویو مشکلاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې صنعتکاران او سوداګر هم د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دوی وایي د کله نشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم هم ډیر کم شوی دی. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د شریکې خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
مون ډیر په دې باندې پریشان یو چې دا کوم سیاسي تعلقات چې دي کنه په دا ډیر وخت د طالبانو حکومت جوړېدو نه پس ډیر وخت شو چې خراب شوې دي او دا غي په وجه زموږ تجارت ته ډیر زیات نقصان رسیدلې ده او موږ تجارت ډیر زیات په مشکل کې ده. نو په دې وجه باندې د تجارتي ویزې بندول یا تجارتي گاډو ته بندیزونه جوړول یا هغه درول چې دي کنه نو دا یو قسم ژوند درول دي او د ډېر لکونو خلکو چې دی د روزګار چې دی د تجارت سره تړلی دی قسمتې سره چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي د کې تجارت به نور هم کمیږي او د حکومتونو طرف نه یو قسم داسې یو سنجیده په های لیول باندې په بره لیول باندې مذاکرات نه دی روان خبرې نه دی روانې څه مشاورت نه دی روان چې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت خشي او د خلکو ژوند چې دی او د خلکو ته د روزګار ګټلو موکې میلاو شي.
له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستلو عمل د هغې وروسته پیل شو چې د پاکستان او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو د مشرانو او غړو په سر تعلقات خراب شو. هم په دغه لړ کې د مارچ په 13مه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې دننه بریدونه کړي دي او د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې د هغه بریدونو هدف د حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې غړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوو کلونو راسي په افغان طالبانو ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره دي د پاکستان په ضد کارېدو ته نه پرېږدي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت د پاکستان دغه غوښتنو ته پام نه دی کړی. خو بلې خواته د ټي ټي پي په نوم پاکستاني وسلوال او په کابل کې د طالبانو حکومت دریز لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خوست کې میش وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لتیرو دو میاشتو راځي د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د لمدي کبلې پروژې د روژې په میاشت کې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. کډوالو همداراز ویلي چې یو میاشت کېږي چې پاکستان ته داخلېدل هم بند دي، نو او د غلام خان پر لاره ورته د ناروغانو د بیولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه هم نشته. دوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو غواړي چې دوی ستونزې درک کړي او د حل په برخه کې ګام پورته کړي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په څنګه د ډبل یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو ایف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوې دي. په خوست کې له ګلان کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره که د شمالي وزیرستان مهاجرې چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي، چبدنه خلک په خمې کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته ده چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دوی د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کاڼي کلي اوسیدونکی نبرت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبل فینا دا غوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړي، ځکه چې میش په ډېر سوړه ځای کې پرته یو ورند شوي دي په خمه کې ژوند کې خامخا د میش سره خپل مرسته جاري دی وسوتي.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده. یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
میشته ده د لیارې انتظام ونیو شي، د ګلم خون خامخا دا ونیو شي، ځکه چې میشته ډېر مشکل دي، تکلیف ته انټری ده کولاو شي.
بل لوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوږه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستاني کډوال دي په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دي یا ګربز ولسوالۍ یا متون مرکز دي یا سپره ولسوالۍ کې دي، که چیرې دغه سره د ډبلیو ایف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي، نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي.
و مو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شر د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2 څه د پاسه 7000 کورنۍ پاتې دي.
خبر کا ہر جے وی حالات کا ہر ڈول وی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی
د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې په ملک کې د ټولنیزو رسنیو په اړه په مقرراتو او قوانینو کې بدلون ته اړتیا ده. نوموړي د مارچ پر 19مه یعنې پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د بیان د ازادۍ د حق خلاف نه دی، خو پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو خبرونو خپرېدل هم نشي زغمل کېدی. د کورونا چارو د وزیر د څرګندونو ته د چارو شنونکو بیلابیل غبرګونونه ښوولي دي. له اسلام آباد د راشد خټک په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په نوي حکومت کې د کورونا چارو وزیر محسن نقوی د ټولنیزو رسنیو په اړه جوړ شوو قوانینو کې د بدلون پر وستلو ټینګار کړی دی. د مارچ په 19مه نیټه په لاهور کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د اول چې په ټولنیزو رسنیو د غلطو خبرونو او په خلکو د ناروا تورونو مخنیوي لپاره په قانون کې بدلون ته ضرورت دی. محسن نقوی چې په خپله هم یو پخوانی ژورنالیست دی وویل چې د بیان ازادي مهمه ده، خو د دروغو او بې بنیاده تورونو لګول ناسم عمل دی او دا سمول پکار دی. په اسلام آباد کې د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي چې داسې ښکاري چې حکومت په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو فیصله کړې ده، خو دې هیله لري چې دغه پریکړه به عملي نشي.
دې وخت کې یو مشکل چې کم دی هغه یو حقیقت هم دی چې دروغ ډېر زیات ویل کېږي په سوشل میډیا، لیکن د دې دا مطلب نه دی چې موږ دغه سوشل میډیا د مکمله بند کړو. د هغه خلک چې دروغ وایي یا دروغ ژورنالیزم کوي هغه په حوالې سره پاکستان کې قانون موجود دی، دغه قانون د لارې هغه خلکو په ضد حکومت چې دی ګام پورته کولی شي، لیکن دغه د خلکو غږ دی بند کړی شي نو دم ته بالکل ناقابل قبول ده.
خو په کوټه کې قانون پوه همایون کاسی روکیټ چې پخپله هم په ټولنیزو رسنیو په سیاسي قانوني او ټولنیزو موضوعاتو د بحث او تجزیه کولو په وجه مشهور دی وایي چې په پاکستان کې رسنیو ته ازادي او ښځو ته په پارلیمان کې برخه د نړیوال فشار لاندې ورکړل شوې ده. که حکومت په ټولنیزو رسنیو بندیز ولګوي نو د نړیوال فشار سره به مخ شي.
ځینې جرنالیستان پر یوټیوب باندې خپل چینلان لري او پر د سپریم کورټ باندې پر قاضي فیضی صاحب باندې تنقید وکړي. دا د اسد تور کیسه چې دا ډیره توده ده کنه، دا اوسې زمانه ته بل ورځ وسو شل ورځې بعد نو دا په هغه تناظر کې دا مجلس ته بل د پی ټی آی والا چې کوم کیسه روانې کړې دي پر د ټویټر او اسټابلیشمنت ته ډیر ټف ټایم ورکړی دي، نو دا دغه پر ریاکشن کې دا بیان دی بنیادی توګه. خو دا د بیان تر حده پورې دی کدا کار کوي، بیا به نړیوال فشار وی به پابندیان پر لګیدل سي نو وکلا او دا نور تنظیمونه چې د عام چیلنج وی په سپریم کورټ کې.
اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان بیا وایي چې د کورونا چارو د وزیر خبره هم ډیره غلطه نه ده، ځکه چې په پاکستان کې خلک د بیان د ازادۍ حق په ذمہواری سره نه کاروي.
سوشل میڈیا یوزر دے پارم نہ سٹینڈرڈ دی پا دنیا کے پاکستان کے عام خلق خوبرے گی دا چی ایڈوکیٹڈ لاٹ ہم دے دغے سٹینڈرڈ نا دی خبر چی کم کم سٹینڈرڈ دی چی کالا تا سوشل میڈیا یوز کے آغا سٹینڈرڈ با تا خیال ساتے داغے چاہتا علم نشتے تا استعمال با خام خا غلط بھی لگا پا دغا سٹینڈرڈ کی یہ تو ڈیجیٹل ایٹیکیٹس بل تو ڈیجیٹل ریسپانسیبلٹی.
د یادونه ورده چې په پاکستان کې د فروری د 19مې نیټې راسې ایکس یعنی پخوانی ټویټر سم کار نه کوي او د بندیزونو سره مخ دی، اگر چې سند های کورټ د خلاصولو حکم هم کړی دی. په ملک کې څوک په دې هم نه دی خبر چې ایکس د چا په حکم بند شوی دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او د کورونا چارو وزارت افسران او سرچینې په دې اړه اندریکارډ سویرونه ډډه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورم. د بلوچستان په هرنایي کې بیګا د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله 12 کان کیندونکي وژل شوي دي. دا خبره د پکوټه کې د قانونو د ساتنې لپاره د جوړې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاوانی نن مشال لوي ته کړي. هغه زیاته کړي چې د 12 کان کیندونکو د مړو ترڅنګ اته مزدوران هم په زخمي حالت کې لکان څخه وستلی دي. پاکستان کې د کولې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په 2003 زیږدیز کال کې په هغه هېواد کې د سکرو په قانونو کې 238 کان کیندونکي وژل شوي ول چې زیاتره یې د بلوچستان ول. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یې له پاکستان سره یو ابتدایي معاهده کړې چې له مخې به اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو له پورت څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي. دا موده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته شوې ده. پاکستان له ایم ایف سره تېر کال په داسې وخت کې معاهده لاسلیک کړې وه چې هغه هېواد د یوه بې ساري اقتصادي بحران سره مخامخ و. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې زیاتره کارکوونکي د خپلو کورنیو د آمدن ذریعه دي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا تر هغه وروسته چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندوی ادارې 2 ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ پر 6 یعنی نن منځنی ختیځ ته تللی دی. د امریکا او د اروپایي ټولنې لخوا تر هغه ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروسته دا د بلینکن منځنی ختیځ ته شپږم سفر دی. د نوموړي د سفر موخه ډزبندي او د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول خول شوي دي. اوس په درته اوریدونکو د مشال تر رڼا لاندې 19 پروګرام وړاندې کو. نن په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي بیلابل اړخونه څرل شوي دي. د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د مارچ پر 13 سهار وختي پاکستانی الوتکو د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې حمله وکړه. د طالبانو حکومت داوا کوي چې حمله پر اولسي آبادیو سوي چې پکې اته کسان وژل سوي، او د پاکستان حکومت بیا برعکس ادعا کوي چې د وسلوالو پټنځایونه یې په نشه کړی دي. د دې وروسته پر پوله د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ ډزې پیل سوي چې پکې مرګ ژوبلا وشته، خو دا مهال درېدلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د مارچ پر 14 د وسلوالو په برید کې په شمالي وزیرستان کې 2 پاکستانی سرتیري ووژل شول، چې د پاکستان حکومت په وینا حافظ ګلبادر ډلې د تحریک طالبان په مرسته کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه حمله کوي. تر دې لمخه په 2023 کال کې هم په کونړ او خوست کې ورته حمله کړې وې. د پاکستان حکومت وایي چې د ټي ټي پی چورته پاکستانی طالبان هم ویل کېږي د 15,000 څخه تر 5,000 پورې جنگیالي په افغانستان کې میشته او پاکستان ته ورځي او بریدونه کوي. طالب چارواکو او په پاکستان په وار وار پر دې مسله خبرې کړي، خو لا حل نه دی راوتلی. پښتنه دا ده چې حل کې ژولې نه دا مسله. دا او نورې پښتنې په بحث کې چېړو. په دې باندې د طالبانو په چارو نظر لرونکو خبريالان طاهر خان او مشتاق یوسفزی را سره مهربانه دي. طاهر خان د مشال ریډیو همکار دي چې لسیز راځي د افغانستان او پاکستان پر چارو ریپورټونه کوي او په وار واري د افغانستان سفر کړی او د طالبانو سره مرکه هم کړی. مشتاق یوسفزی بیا له تیرو شاوخوا دوه لسیز راځي د پاکستان انګریزي ورسپانې د نیوز لپاره پر پاکستانی او افغان طالبانو خبرياله کوي، او په دې اړه وخت پر وخت ډیر مهم خبرونه هم ورکړي دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
طاهر
خان صاحب، لکه څنګه چې موږ سوال راپورته کوي، د پاکستان حکومت او د افغان طالبان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پی په حواله باندې دا مسله اخر حل کیږي ولې نه؟
مسله ځکه نه حل کیږي چې د ټي ټي پی یو کم خپل دا غوي دریز او موقف دی چې هغه په پاکستان کې یو اسلامی نظام غواړي، او هغه دا غوي دا دریز چې هم دغه د جنگ دلاره دغه خپل مقصد ترلاسه کوي. خو مشکل اوس دا پیدا دی چې کله د طالبانو حکومت جوړ شوی دی، دا غي روسته بیا ټي ټي پی کوي شوی دا، او کوم دا غوي حمله وګورو لکه تازه حمله چې دا 2 ورځې وړاندې شوی و، هغه 2 پولیس چې پکې پدې خښیو، او دا غي ویډیو بیا طالبانو جاری کړه ټي ټي پی، او دا غي روسته بیا پاکستانی کوم چارواکي دی غي ویډیو کیسه اومنله، نو هغه په کمانداس کې چې دا غي رډل شوی دی په هغه ګاډي کې دننه ناس پولیس په خور سره شاوخوا کې شوی و، بیا هغه سره پردي کوه زیات شوی دی. پیسې به هم ځکه جنگ خو بغیر پیسې نه کیږي، هغه به هم سره وی نو د پاکستان لپاره مشکل زیات شو او مشکل هغه وخت زیات شو کله چې خبرې ناکام شوې د طالبان حکومت چې څومره د دې مسلې په حل کې او رول وو زمانه د چې هغه وی پوره کړی دی او لیکن شرایط بیا دواړو غاړو داسې وو چې هغه یو بل سره منلو نه وو د ټي ټي پي او د پاکستان د ریاستي ادارو نو پاکستان خپل مذاکرات ختم کړ د عمران خان حکومت چې ختم شو دغې وروسته او جنگ شروع شو طالبانو هم ټي ټي پي هم اوربان ختم کړو مسله ځکه زیاته پیچلی شو چې په ټي ټي پي باندې د ماضي په شان د امریکې د ډرون حمله نشته ٹی ٹی پی خلاف افغانستان کے دا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب دا حکومت پہ شان تاریخ پر ضد باندھے اقدامات نشتا نئے سوگنی سی او چکر طالبانو واک تا وطلل نو دا غوی پا زرگون خلق چی پا جیلونو کیو آخوش شول دا او بل اس خو ظاہر خبر دا چی زڑان ڈیوالیم پاتی شوی دا او بیعت مسلم ختم نه دا اخواما دلتا دا عمومی باسو چی دا طالب ٹی ٹی پی او دا افغان طالبانو یو عقیدوی یو سوچتے یو دوالو ملگرتیا زڑا پاتی شوی دا او جنگ کی شلکا لکی ٹی ٹی پی دا افغان طالبانو سر ولالو اگا دا سوچ اس دسی لی دویم اہمیت اس سر لاسکتا اس چی دا پاکستان تیر روز کم خبر او کلپا خارجہ وزارت بیان کی دا وجل لے چی پاکستان دا دعوی کی دا افغان طالبانو ځینې مشران هغه ټي ټي پی او نورې وسلوالې ډلې د یو پراکسی چې ورته وي د وسیله په توګه باندې د پاکستان پر ضد استعمالي دا پاکستان دا خبره مخکې داسې رسمن نه ده کړې او ګوره ټي ټي پی دپاره به دا یو ښه فرصت په لاس ورغلی وي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ تعلقات خرابېږي نو هغې ته نور بم لگی دپاره یو دغه وینو اوس دا او دا ګوره دا په دنیا کې یو روایت دی چې کله کله ستا مخالفین زیاتیږي او یا ته زیاتې په خپل یا زیاتیږي نو بیا به ستا مخالف هر هغه لار استعمالي چې پتا باندې خپل دبو فشار زیات کی.
مشتاق یوسفزای صاحب، ستاسو په خیال باندې چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنز د افغانستان د ټي ټي پی پر سر باندې کوم تعلقات دي، ولې نه هواریږي دا مسله؟
کاکر صاحب او طاهر خان صاحب ډېر ښه بیکګراوند بیان کړ دې مسلې. زما په خیال باندې مسله خو ډېره مخکې تللې ده او پخوا شو کې د پاکستان څنګه طاهر خان صاحب پاکستاني طالبانو باندې دغه یو مسله وه چې کم بارډر ایریاز کې هغې ونو پای به د ډرون حملې کې د افغانستان کې د امریکې فوج او نیټو فورسز وو د افغان حکومت وو ای ته مشکل وو پای به خبر نه کو چلته وسال دی. خو زما په خیال باندې پاکستان ته مشکل پدې ده چې مسله صرف افغانستان کې نه ده چې مونږ دا وایو چیرې غني د کې شک نشته چې پاکستاني طالبانو زیاتره مشران په افغانستان کې د غری خاندان ولته کې د غری فایټرز چې کوم دي جنگاجان هغه ته دي تربیه کې یلته. خو تاسو ګورئ چې پاکستان ته یو آپشن وو د بارډر باندې ځوانتار لګول دا ډېر مشکل کار وو. پاکستان سره پیسې نه وي بیا افغان حکومت پای باندې پای وخت راځي نو اکار وو شو دومره مشکل کار وو شو بیا هغه نه مخکې تاسو به یاد چې په شمالي وزیرستان کې ډېر غټ عملیات شو پوځي عملیات چې ضربې ضربې وته وي پاکستان ټولنه زیات چې کوم اپریشن باندې پیسې دګې دلې دي نو هم دغه ضربې ضرب دی چې څومره زیات وسره خلک زیانمن شوي هم دغه دی ځکه چې خلک بې کوره شو په کمونه باندې په کیمپونو کې پراته وو بیا د خلکو انفراسټرکچر ته کورونه مارکیټونه دوکانونه هغه نقصان شو او بیا پکې د فوج په خپل باندې کیجولټی شو. نو د هغې نه پس ازغن تار باندې کار شروع شو نو دا پاکستان کې به عموما یو خیال وو چې بس اوس امن نه راغی چې څومره جنګیالانو پاکستان کې هغه ټول بارډر نه خوځاړ دي باندې شي راتلې. اوس دا تقریبا دویم دریم کال دی په 2022 کې 21 کې دا سلسله شروع شوې ده چې کله خبره ناکامه شوې نو پاکستاني طالبانو پاکستان تر تک شروع کړ او جنوبي وزیرستان کې د هغې زیات خلک فعال شو او بیا شمالي وزیرستان کې مې فعال دي. اوس خو هغه وخت نشته چې ګنه سره په قبایلو کې کې اوس په پیښور کې نو ښار کې تاسو وګورئ چې کوم ځای هغې غواړي حملې کوي او خاص کر دایي هټه پولیس دی. خو بیا چې کوم دا اوسنی ټرند شروع شي پاکستان د پاره ټول نه لوی چې کوم خطرناک عمل دی دا دی چې دین مخکې خو باندې طالبان حمله کوي آی ڈی بی خلاص دلنه کې خو دلته بمبې پټ کې په خاورو کې او چې په ګاډي تیر د فوج پولیس نو بمب حمله شولا یا به خو حمله شولا اوس ته کوم دا دوی ګاډي ډکې د بارودو نه او بیا په یو فورس باندې ورشي په فوج کیمپ باندې ورشي نو دا پټان کې شولا دا دویم ځل په هدي کې په میرلي دا یو ډېر خطرناک عمل دی. اوس ګاکر صاحب پاکستان بارډر خو ډېر ګران بارډر دی غرونه دي خلکو تارونه شلولي دي اصغن تار شلولي کله تلی شي. خو په دومره غټ تعداد کې بارود په اوګو باندې راوړل چې تاسو ګنټو ګنټو مزل کوي بارډر کراس کوي دا ممکن نه ده. پاکستان مطلب ده پاکستان به د دې مسلې حل خامخا دنه پیدا کوي. انسپایرشن ملاویږي د افغانستان نه مشران هلته کې دي خو یوازې پاکستانی کېږي چې بس تاسو هلته کې اسټایل شوګئ
دا ډیر مهمه نقطه تاسو بیان کاو. زه به تر خان صاحب تم زمچ په داخل کې مسله پیدا کول څومره مهمه ده. خو دلته زه ستاسو نظرونه ما واوریدل اوس د افغانستان او پاکستان د چارو پو ابوبکر صدیق سره ما خبرې کړې داغه نظر اخلو. ابوبکر صدیق د مشال رادیو د انګریزي څنګه خبريال دی او پر افغانستان او پاکستان د مسلې په تناظر کې د پښتنو په مسله د پښتون کوشچن په نوم په انګریزي کتاب هم لیکل دی. لاغه ما په جلا مرکه کې وپوښتل چې اخر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وار وار جګړه او کرکیچ ولې کیږي. نو داغه جواب
د دین عمده علت دا دی چې پاکستان د تیرو 500 کلونو راهیسې دا واړی چې په افغانستان کې یو داسې حکومت وي چې د پاکستان ګټو ته ژمن وي. او دا خبره د افغانستان اوسنی تاریخ ښایي چې دا خبره بیخي ناممکنه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې چې څوک هم وخت ورسیږي او د کوم قوت نړیوال قوت لخوا هغه ملاتړی کیږي هغه خو باید د تجمن وچ د افغانستان ملي ګټي څه دي او ولست وخی چې موږ د ملي ګټو تر سره کولو لپاره ولاړ یو. نو په افغانستان کې اوس د طالبانو حکومت ته پاکستان ډیر وخت وشتل چې افغانانو نشنلیزم د دوی لپاره یو لوی خطر دی. نو سیکولر حکومتونه او نظامونه پړنګولو کې لوی رول ولوبو. خو اوس چې یو اسلامي ډله په افغانستان کې واکمنه ده هغوی هم د پاکستان سره هغه څه مشکلات لري لکه پخوانی دولتونو چې لرلو. او په دې کې بیا امنیتي مسایل دي د دواړو خواو دواړو حکومتونو د تیرو دواړو ملکونو تقریبا د 500 کلونو هغه ډلو ملاتړ کړی چې په مخالف هیواد کې جنگيږي لکه په افغانستان کې پخوا د بلوچستانو حمایت شوی دی پښتنو ډلو حمایت شوی دی او په پاکستان همیشه د اسلامي افغان ډلو حمایت کړی دی چې په ری کې تر ټولو لوی دوامدار حمایت پاکستان د طالبانو په خپل کړی.
و تارخان صاحب تاسو ابو بکر صدیق صاحب اوریدلی سوال دلته دا دی چې عموما فکر کې دی چې اشاره ابو بکر صدیق مرته کلاغه دا چې پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات او بلکې دا پټه خبره نه و د کوټې شورا ولا د یعنی د کوچلاخ کې ولا په پېښور کې ولا او سم دا فکر کې چې طالبان کوم لوړ پوړي مشران دي داغو کورونا داغو کاروبار داغو ټولي معاملې مدلته دي یعنی بيخي جوخت تعلق او پاکستان به په ډېر سیستماتیک طریقه باندې دا ویل کېدل د دوی کارپوهانو ټینګ ټینګ لخوا د حکومت لخوا ځخه د افغان طالبانو بیانیه چې دا د جمهوریت نظام زد و د طالب د امریکا او د ناتو زد و هغه به تقویه کولم. نن د خلکو په ځین کې سوال دا دی سی هغه تعلق چې دومره جوختو د پاکستان په کې رول او په پاکستان ډیر تورونه به امریکا لګول چې په دې ټوره جګړه کې تاسو یې نن صرف د ټي ټي پی په سر باندې څنګه ممکنه ده خلکو په ذهن کې ذهنونه دي سينو کې سوال دی سی تعلقات دې ځای ته رسي چې په جګړو بدلی شي.
ګوره دغه خو شک نشته چې په جګړه باندې بدل شوی دی او تاسو ته یاد دی چې کله طالبان حکومت راغی نو پاکستان د سیو خلکو بوته وی چې تاسو ځانه د پاکستان د طالبانو یو قانوني وکیل جوړ کړی دی چې هر ځای کې په هر فورم باندې په پاکستان دا خبره کوله چې انګیجمنت دی وی یعنی تعامل دی وی رابطې دی وی طالبان حکومت سره دا غي هغه کنګل شوی پیسې د امریکایان غخلاص کی طالبانو باندې فشار راوړل چې هغه د پاکستان طالبانو مخاوني سي د پیسو په لټنیو کې پیسې د کم دندراځي نو بهرال دا هم دغه یو علت بنیادی چې دی هغه هم دغه دی دا د ټي ټي پی موضوع ده. خو لیکن جزو اوس ګورم یا د پاکستان حساسیت ماضی کې پاتې شوی دی د هندستان په اړه باندې هندستان اوس لږ فعال ښکاري په افغانستان کې او تاسو ته به یاد وي څوره وړاندې راغی چې کوم ځانګړی استاد راغلو جے پی سنگ او دا غي نرسته به تاسو دا بیان وګوره او د امیر خان متکی سره چې غونډه وا دا غي نرسته بیان او هغه بیان وګوره او د پاکستان ناظم الامور سره چې د امیر خان متکی سره هغه بیان وګوره ډیر زیات فرق وي هغه بیان کې. بیا دا د جے پی سنگ بیا تاجرانو سره غونډه وشوا چې بهر پاړه باندې دا پاکستان کې بیا حساسیت لري. تاسو ته یاد چې دغه غونډه وروسته د جے پی سنگ سفر وروسته بیا د پاکستان ناظم الامور کله حاتم لاړ ملا شیرین سره وکتل بیا اساګر تامر خان متکی ټلیفون وکړ هغه ته بدلنه ورکړه. د افغانستان اوسنی د طالبانو سوداګری وزیر نورالدین عزیزی هغه د پاکستان دلته د تجارت وزارت خلکو سره پاکستان کې تشویش دینې وخت کې پیدا شي چې بدا هندوستان نه بیا د افغانستان ولیکل. زما نظر دا دی چې پاکستان خپل ذمہوار دی دا خلکو ته وی کنه چې تاسو سپیس ځان لپاره ختم کړو، تاسو ځان لپاره ځای ختم کړو. او ګوره دا اوس د نړۍ اصول دي چې زه تا سره تعلق نه ساتم، یا تعلق مې خراب شوی دی، یا تا باندې دباو اچوم، یا مسلې پخپل چې څنګه زه غواړم هغه حل کول غواړم، دا تا سره خلک نه مني. افغانستان آزاد ملک دی.
ترخان صاحب تاسو کوم طرف ته ځئ او تاسو کوم اشاره کوم، دغه زما د سوال یو برخه ده او زه غواړم چې بیا تاسو پر دې رڼا واچوي په بخښنه باندې پرې کوي. خو زه مشتاق سزي صاحب ترخان صاحب ته به لکه دغه سوال به زه بیا کوم. خو سوال دا دی، تاسو ډیره مهمه خبره وکړه خو هغه لنډه، چې پاکستان به په خپل داخل کې د دې مسلې حل لټوي د ترګري خصوصا د ټي ټي پي، او د دې کوم ځلار سو د پاکستان حکومتونو پر لپسې د جنرال مشرف له حکومت واقع بیا د آصف علي زرداري پیپلز پارټي حکومت، بیا د مسلم لیگ نون حکومت راغلی دی، بیا د عمران خان حکومت راغلی دی، بیا پی ڈی ایم راغلی دی، بیا د پی ڈی ایم دی په یو شکل کې پر لپسې پالیسیانې د افغانستان په اړه پټ میټینګونه ښکارا میټینګونه کسی خو په دې ښکارا یعنی په دې نږدو وختو کې زموږ تاسو حافظه ده په دې کې د پالیسیانو په حواله باندې نتیجه نه ورکوي. مسله هم په هغه ځای ده، تاسو څنګه ګڼئ چې دې یعنی افغان پالیسي په حواله باندې څومره دا کوټلې ده، څومره پکې مسلې دي؟
ورته یو خورې ښکاره خبره ده، پاکستان کې تاسو ته پته ده چې کوم سیاسي حکومتونه نو څنګه سیاسي حکومتونه جوړیږي، څنګه په قدرت کې راځي، دا د چا غیر لمن نسین ده ښکاره خبره ده. بل پاکستان کې خبر ډېر ښکار ده چې په خارجه امور کې خاص کر دا چې کوم زمونږ تعلقات هندوستان سره او بیا اوس پکې سامه شوی دی افغانستان، نو په دې کې د سیاسي حکومتونو ان پټ ډېر کم وي. دا چې کوم سکیورټي اسټابلیشمنت په سری وو کې او هغه خپل فیم جوړ کړي بیا دې تواله کی
نه خو دې کې سوال هم دا دی چې سکیورټي اسټابلیشمنت دغه ټول اختیارات لري، کومه داسې فرض کو دا ټوله پالیسی دوی جوړي، د دوی په پالیسی کې ولې دوامداري نشته؟ ځکه چې دا داغو په خدا او ارزي توګه باندې سیاستدانان دا وایي چې مشته بساسي مخې ترازو شاته دا ده، کدا پرمننت مستقله د سکیورټي اسټابلیشمنت سي اشاره فوج طرف ته ده، نو دا غو په دغه کې ولې دومره په خوالي او دومره یعنی پخه پالیسی ولې نه جوړي؟ یعنی بیا
ورایي دلته خو یو خبر ده چې څنګه تر هغه څخه وایي زمونږ یو غټ زین باندې سور د هندستان چې دا هندستان چې دی بس دا په دې خطه کې مونږ خوري، دا زمونږ یو غټه یاره ده دا همیشه نه. او تاسو ګورئ کې پرس کې پاکستان نو صاحب مزي یا هندستان ته په خبره تنو دا دنیا خلک پر روانو چې بس تا کې نوې د عمل دی خرسي په جوان دی دون طاقتور چې دی پاکستان دغه نقصان نو دا مونږ دغه هوپ نه روزونه مونږ په دغه یره کیو. بیا هندستان په کار چې مونږ دا خبر هم نو چې افغانستان یو ځان ملته انډیپندنت ملته دا خپل خلک ته ای مخ خپل پیسې په خپل کوي، البته دوستان نزی فرانس را دي چین نزی څوک هم چرزي او څوک ایته سوټ کوي، لکه څنګه چې پاکستان د دنیا سره خپل توګه باندې لري ساتي دا خاندي دار یو مل حق دی. بیا چې زموږ سره ډېر غټ بارډر دی سرحد دی سره نو مونږ دای خوب نه روزونه. بیا دین له وا تاسو ګورې په خبر پښتونخوا کې بلوچستان کې مصیبت دا دی چې زموږ دا چې کوم طالبان مونږ چې با د پنجابي طالبان مکه مونږ ته وزرستان ته تاسو پته نشته په هغه وخت کې وای کنه په 2007 کې چې کله مونږه نظیر د ازبکانو خلاف جنگ وکړو مونږ لاړو غانې ته نو چې مونږ چې وته نو هغه طالبان د پنجاب نو هغه به مونږ پورې خندل چې دا تاسو طالبان چې قبایل دی خو لاندې نه پوهېدل، دی په جنگ باندې نه پوهېدل، جنگ وته مونږ خو بیا مونږ را بار کړل د وزیرستان نه د دې کورمنه د اورزونه مونږ را وستل هارون ته بیا دوی خلکو به یندل دا ټول تربیه خوایي کړې وه. اوس تاسو ګورئ چې په کوم ځای کې وسایل دي په خیبر پختونخوا کې، هلته جنگ دی، هلته امن نشته، بېقراري ده. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې پښتانه تپوس نه شي کولی چې بلوچستان کې څه پیدا کیږي، چېرته ځي، څوک اخلي، په څو خرڅېږي، د باجوړ کې چې کوم څه پیدا کیږي، کم خوځي، دا خیندې په ممندو کې چې کوم مابل پیدا کیږي، چېرته ځي، یا خیندې په ټول بلاک کې په خپله باندې دا وایي د دوی رپورټ ته چیرې د سوی نه شپږ ګونه زیات ګیس پیدا کیږي، پیټرول پیدا کیږي. خبره کوي نو بیا انته کې امن او امان نشته تاسو لپاره ما لپاره خدا کوم روان دي ما په خیال باندې پاکستانی طالبان ته احساس شو ډېر لیټ پورې جی دا غي په ځبان نه پښتنو ته ډېر نقصان شو دوی په ځبان نه ستوره پښتنو وجل شو ساپیان مړ شو مشران مړ شو اوس پښتانه بالکل بے پلاره بے مور دي څوک आवाज نشته आवाज نشي کولای چې کوم سیاسي انجینر وشو کوم خلک د پښتنو مشران شو د پښتنو مشران نه دي نه هغه قدرت لري چې هغه د پښتنو مسلې یا هایلایت کی یا ریس کی یا خبر ہوگی زما په خیال باندې په کار دا دادا سی ول خبر نه جگن یاره بس
سم دې تبا مشتاق سوزی سی زب د دې حل تاسو زه خبر نه پښتنه کوم خدلته په دې کې مهمه طاهر خان سی مشتاق سوزی سی مهمه دام ده د امریکا رول ډیر مهم دی ځکه چې د امریکا وتل او بیا دا وخت د امریکا څخه د افغانستان په حواله باندې رول دی دا چې کومه پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوي دي دا سوال د امریکا ځخ هم پښتنه سوي دي چې دریځ یې څه دی نو د امریکا دریځ او روزکه چې د مارچ پر 13 په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د امریکا بارني چار وزارت کم رستال ویاندی ویدانت پټیل لاغه ځخه د پاکستان او افغانستان د تازه د تاوتریخوالي پاړه د امریکا دریځ پښتو نو داغه جواب ته بغوښ شو چې داغه دریځ سو ترخان صاحب تاسو د امریکا دریز واورید یعنی ډیر دا سیم نه دی چې یا ډیر سړی وایي دا د طالبانو پاک کې دی نه دا چې دی چې دا د پاکستان پاک کې دی ډیره د مینز لار ده له دې څخه تاسو څه اخس کوي
د دې نه دا خاص کوم چې امریکایانو د دې موضوع حل د پاکستان او طالبانو حکومت ته پریښی دی تاسو خپل مسلې په خپل باندې حل کړئ یو خدا او دویم دا چې د امریکا د لپاره افغانستان اوس لومړیتوب نه دی او ځکه دغې نن سبا ډېر زیات یو بل طرف ته متوجه دي یوکرین مسله د یوکرین لا خپل ځای باندې ده اوس پکې د فلسطین مسله هم ډېره پیچلې ده زما معلومات داري چې کله ټام ویست اسلام آباد ته راغلی او څو میاشتې وړاندې او دلته بیا ځینې خلکو سره لیدلی وو هغه وخت کې هغه دلته دا خبره کړې وه چې لکه جورنالستانو سره یو آف دی ریکارډ چې کوم میټینګ وو بیا داسې معلومات بهر راغلل چې هغه هم دا ویل چې دا طالبان حکومت سره خو لانجه ده اوس نه د مخکې نه ده نو دا د پاکستان او طالبان په خپله باندې حل کوي په دې کې نه کول غواړي ګوره دا د پاکستان او د طالبان حکومت لپاره یو پیغام هم دی چې طالب اوس څوک نه راځي ما ته یادېږي چې کله کابل کې لوی حمله شوې وه د اشرف غني صاحب په حکومت کې د ټرک په واسطه باندې او تعلقات ډېر زیات خراب شوي هغه وخت کې د چین خارجه وزیر بیا دې سیمې ته راغلی وو اوس چې کوم خارجه وزیر دا هغه وخت کې خارجه وزیر وو غالبا 2019 کال کې او بیا کوشش یې کوو چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې وي ځکه چین خو دلته هغې ته خو پته وه چې خارجان به ځوي نو د هغې دپاره خو دلته یو فرصت هم پیدا کړي په هر لحاظ سره سیاسي رول زیاتول غواړي نو امریکا پیغام د او دا صرف یوازې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان خبره نه ده بلکې تیر ورځ سپینې ماڼۍ هم دغه رنګ جواب ویلی دی د موضوع ته او هغه دغه خبرې کړې دي اخزه چې پاکستان او افغانستان د طالبان حکومت په خپل مسلې حل کړي نو دا د دې امتحان هم دی چې آیا که تاسو نړۍ ته ګورئ چې امریکا او امریکایان نه غواړي هغه د دې سیمې نه ډېر په مشکل باندې تللی دي او نه به غواړي چې په دې رانجو کې وواري بیا هغې ځان ښکیل کړي
ترخان صاحب مننه زه به اوس د دې حل لارې ته راځم او په دې کې بابو بکر صدیق صاحب ته یو ځل بیا ورسو او لاغمه وپوښته چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو تعلقاتو یو تلپاتې د همیشه لپاره حل څه دی هغه ته به ورسو
د پاکستان او د افغانستان د مسلو یو یوازینی حل دغه دی چې کدوا دا دواړه ریاستونه په داوسنی صورت کې دوام مومي نو دوی به یو لار پیدا کوي د یو بل سره چې په دې کې دوی په امن کې په خګاونټي توپ کې ژوند وکولی شي دغه لار داده هغه لار په پوله باندې ازغن تارونه او ماینونه او جنگي ډلې د هغه حمایت ته نه دی هغه لار داده چې دواړه هوادونه باید خپل ګټې په دې پسیمایزه همکاري کې د یو بل په منلو کې هغه کې او تر ټولو لوی پاغې کې رول د پښتنو سیمو د پښتنو دی ځکه چې پښتانه په دواړو هیوادونو کې دي په افغانستان کې هم دي او په پاکستان کې هم یو لوی اقلیت دی نو داسې کارونه فرزند تجارت ودا فرزند داسې یو تړون چې پغې کې دواړه حکومتونه دا ومني چې دوی به د یو بل مخالف وسلوال ډلو نه حمایه کوي او د یو بل په داخلي کارونو کې لاسوهن نه ډډه کول دا ډېر مهم کارونه دي چې د دواړه باید غاړه کشي
مشتاق سبزی صاحب د دې په دوام به تاسو ته بیا به طاهر خان صاحب تر ځمه تاسو د دواړو ملکونو د تعلقاتو تلپاتې حل په څه کې ویني؟
ورا جی ما مخکې مو چې دواړو ملکونو باندې یو بل حیثیت منی موجودګي ومني او دا به وایي چې دا افغانستان ځان له ملته پاکستان ځان له ملته دا د خلکو رائټ دی څوک هغه منتخب کوي چا سره هغه اړیکې ساتي خو چونکې پاکستان د هغه ګاونډي دي ما په خیال باندې مونږ څونه قربانۍ هغې لپاره ورکړي دي او اوس هم دلته کې بلکونو خلک شته نو مونږ کولی شو چې دغه تعلقات مخکې بوزو چې کوم خدشات دي خلکو هلته کې یاره ترخه ده امونږ لرې کړو دا وګوره چې افغانستان کې نن سبا پاکستانیانو ته وزنه ملاوېږي داسې وخت چې دلته به خلک راته کورنۍ دي اوس هم او بیماران مې راوستل اوس هغه نه ملاوېږي ما په خیال باندې ټول نه ښه طریقه دا ده پاکستان غواړي چې یو دا د تاجرانو مسله حل کړي چې کوم ایته مشکل دی په تګ راتګ کې بل دا چې کورنۍ تقسیم دي نشي راتلی وزنه ملاوېږي بل ټوله غټه ستونزه مریضانو ته ده پاکستان ته پیدم ده پاکستان ډېر ریوینیو ګټل شي هغې نه او هغې ته پیدا دا ده چې چونکې ته نږدې دی غربت دی پېښور ته راځي زیات خلک اسلام آباد ته راځي مریضان نه ولي نو د دې نه بغیر بل حل نشته دا مونږ یو بل دپاره ډډ ساتو جنګیالي ساتو او یو بل پهې مونږ خرابو نو دې سره به حالت خرابېږي دې سره بچرې هم د دواړو ملکونو تعلقات کېږي نه
مننه مشتاق صاحب او طاهر خان صاحب تاسو ذکر مخکې کولی وم هغه ځای ته به راشو تاسو ډېر تګ راتګ کوئ په دې هر څه کې ډېر زیات دخیل یې تاسو ته یعنی په یو غټ تصویر کې د دواړو ملکونو ترمنځ ځکه دا خو یوازې تر طالبانو پورې محدود نه ده د افغانستان چې کله پاکستان جوړ شوی دی له هغه راهیسې په تېره بیا له اویایمې لسیزې وروسته پرله پسې د دې ملکونو که هر حکومت په افغانستان کې حاکم وي که هغه کمیونیسټ رژیم و که هغه اشرف غنی و که هغه د مجاهدین و هغه خلک چې پاکستان تر حمایه لاندې و بیا دا طالبان چې پاکستان ته ډېر نږدې کېدو اشرف غنی و نو تلپاتې حل تاسو ته بیا د دې حالاتو په سمېدو کې څه ښکاري؟
ګوره اوس خو چونکې هلته طالبان دي او دلته پاکستان دی نو دلته خپل ډېر مشکلات دي او افغانستان طالبان حکومت هم ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دی نو د یو بل هغه مشکل حالت ته به هم کتل پکار وي ځکه طالبان حکومت تر اوسه پورې چا تسلیم کړی نه دی په رسمیت نه دی پېژندلې نو هلته یو هم یو ډېره مایوسي ده دا کله ناکله چې ځینې فیصلې او پرېکړې سختې راشي دې کې دا یو سوچ وي چې دنیا ورسره هغه رنګې تعامل نه کوي نو هلته یو مشکل دی ګوره پاکستان یو خو د دې شک نشته چې د ټي ټي پی او د افغان طالبانو چې کوم یو سابقه ده یو تعلق دی هغه نه ختمیږي اس کلم نه ختمیږي او نه به د پاکستان لپاره افغان طالبان د پاکستانی طالبانو پر ضد باندې ګامونه واخلي اوس منځلار څه ده نو منځلار هم دغه و چې د مذاکرات شروع شو اوس هم یو چانس تا خو پاکستان ریاست خو عمدې پی ڈی ایم حکومت چې عمده حکومت عمدہ مشرانو پاک سره دی هغه پالیسی بدله کړه تیر حکومت دا خبره درسته مخکې کله وشوه چې دلته حکومت پالیسی هغه رنګ نه پاتې کیږي اوس لکه جنرل باجوا او جنرل فیض هغه وخت پریکړو کې خبرې کوو افغان طالبان دې موقف سره دنیا اتفاق نه کوي که پاکستان او طرف تنکو ٹی ٹی پی ایل تنشت یا هغه فعالیت نه کوي او دا نه کوي او هغه نه کوي ځکه که د پاکستان پریږدو او د ملګرو ملتونو رپورټونه وګورو د امریکایانو رپورټونه وګورو نو هغه هم تقریبا هغه خبره کوي کوم چې د پاکستان یو دریض او موقف ته نو افغان طالبان زما نظر دا دی چې د پاکستان حساسیتونو ته د پاکستان تشویش ته دې ته موږ کتل پکار دي او چې دا نه وي او پاکستان کې تشدد روان وي پیښې روانې وي دا صرف د عوامو خبره نه ده چې کدي شي عوامو دومره علاقه مندي ونه لري ځکه دا مسله ډېره زړه شوه خو فوج کې دننه به ضرور یو 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 غصه وي که کله هغه فوجان دغه رنګې پې حملې کېږي او جاني تلفات وي نو بیا به یو مشکل وي نو بهرحال یو امتحان دی او کدی دا زور نه کار اخلي پاکستان هم بیا جوابي کې جواب کې افغانستان نو بیا د دې په صلاحیت باندې هم خلک دغو کیو او پاکستان لپاره یو حساسیت ځکه پکار دی چې د پاکستان په اړه باندې دي کې شک نشته چې عمومي نظر په افغانستان کې صحیح نه دی او د حکومتونو خبره کو طرف تم کو او هغه هم دا خبره ده که مثلا د مهاجرینو تازه مثال دی چې درې څلوېښت کاله دلته وو یو حسنیت خلکو به افغان طالبان افغان افغانستان کې مشران به ګیلې د پاکستان نه وي خو د مهاجرینو مسله به هغې په ښه به یادول هغه لیکن هغه مسله هم ختمه شوه او مشتاق صاحب چې کوم دغه ته اشاره وکړه دا ډېر لازم دی ویزو والا خبره سکالرشپونه د خلکو تګ را تګ مریضانو سره لکه هغې د فیسلیټیشن کول سهولت کاری کول دا شیان دا بیا خلک یوځای کوي
ډېره مننه طاهر خان صاحب او مشتاق صاحب د دواړه وخت هم دومره وو تاسو ته شو وخت
غواړم. ډیره مهرباني.
الله دا مشال تر لاندې چې پکې مو د